وخت ما زیګر څلور بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیه مو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې اوري چې د ناتو د دفاع وزیرانو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړې کې د امریکا غوښتنو ته چمتووالی وښود. په پاکستان کې مو د جمعې د لمانځه پر وخت له ځانوژونکو حملو خبرو. د ایران د نننیو انتخاباتو په اړه هم راپور لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې جناقا الکوزی وړاندې کوي.
ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان پولیسو ته باید زیاتې مرستې وشي. په افغانستان کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان وایي د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د کمولو په مقصد په پوځي ستراتیژۍ له سره غور کوي. د پاکستان پولیس وایي په لاهور او نوشیر ښارونو کې بمی چاودنې شوي او ایرانیان نن د جمهوري ریاست د کاندیدانو لپاره رای ورکوي. د ناتو عمومي منشي یابدي هوبشفر وایي د دې سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان پولیسو ته زیاته روزنه او عصري وسایل ورکړي تر څو د وسلوالو په ضد جګړې کې له هغوی سره مرسته وشي. شیفر په برسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته د وینا په مهال وویل په افغانستان کې د وژل شوو امنیتي ځواکونو یو پر درېیمه برخه پولیس دي او دوی ته د ښې روزنې، تشکیلاتو او وسایلو برابرول ډېر ضروري دي. د ناتو د دفاع وزیرانو نن په برسل کې خپله دوه ورځنۍ غونډه افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په خبرو کې په پرمختګ سره پای ته ورسوله. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ هم په غونډه کې ګډون کړی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په کار کې د خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. ما تل ویلي چې په افغانستان کې د دوامداره امنیت یوازینۍ لار دا ده چې په خپل افغانان غښتلي کړو. تر هغې چې افغانان په خپلو پښو درېږي، بهرني ځواکونه به په دې هېواد کې د موقت وخت لپاره دېروي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون په برسل کې ویلي و د ناتو د دفاع وزیران د امریکا په هغه پلان سلا شوي چې غواړي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو، د ملي پوځ او پولیسو د روزنې او ملکي بیا رغونې په چارو باندې د مرکزي کنټرول په مقصد دی په کابل کې د ناتو په قوماندي کې بدلون راشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د ناتو د 28 غړو هیوادونو او 22 نورو ملګرو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و، د افغانستان د جګړې، د سومالیا د سمندري غلو او د کوسوفو د وضع په اړه خبرې وشوې. په افغانستان کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال سټینلی مکریستل وایي په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د راکمولو په مقصد به په پوځي ستراتیژۍ باندې له سره کتنه وکړي. جنرال مکریستل بی بی سی ته وویل د ځکه په تاکتیکونو باندې له سره غور کوي چې افغانان له دښمن څخه باید وژغورل شي او په عین حال کې باید خلک زموږ له عملیاتو څخه هم زیانمن نه شي. په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکي خلکو په مرګ ژوبلې خلک په غوسه شوي او د طالبانو په ضد جګړې کې د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو هلو ځلو ته زیان رسولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګین ناد فرسپانتا پرون له خپل چینی سیال یانګ جی چی سره په پیکینګ کې د کتنې په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چین د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نورو شاوخوا 3 او 1 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. چین دغه راز د افغانستان د انتخاباتو له عملی سره د 15 لک امریکایي ډالرو مرستې اعلان هم وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغاني سیال سره د خبرو په مهال وویل افغانستان او چین په خپلو کې تاریخي او لرغونی اړیکې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپانتا وویل افغانستان دا مهال د پانګونې لپاره مناسب شرایط لري او هیله ده چې چین به په دې هیواد کې زیاته پانګونه وکړي. په کونړ کې د ناتو ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې پرون د هاوان په ډزو کې 2 تنه ملکي خلک وژل شوي. ناتو ځواکونو پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل جګړه هغه وخت پیل شوه چې وسلوالو د دوی په عسکرو حمله وکړه. عسکرو په وسلوالو باندې د هاوان په ډزو کې 2 تنه ملکیان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د ناتو په اعلامیه کې د وسلوالو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده شوې، خو وایي چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي. له بلې خوا ایتلافي ځواکونو ویلي په کونړ ولایت کې په یوې بلې جلا پیښه کې 4 تنه ملکي افغانان هغه مهال ووژل شول چې یوه لارۍ د ناتو له یوې پوځي وسیلې سره ټکر شوه. د ټکر په دې پیښه کې 4 افغانان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له وسلوالو سره په جلا جلا نښتو کې د دوی 1 عسکر او 50 تنه وسلوال وژل شوي. د دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د پنجشنبې د ورځې په عملیاتو کې 25 تنه طالب وسلوال وژلي او 10 نور یې ټپیان کړي دي. په دې عملیاتو کې د ملي پوځ 4 تنه عسکر ټپیان شوي. د ناتو په مشرۍ ایتلافي ځواکونو د بالامرغاب په ولسوالۍ کې پوځي عملیات تایید کړي او وایي چې په نښتو کې د نظر وړ شمېر وسلوال وژل شوي. ناتو دغه راز وایي په دې عملیاتو کې د ایټالوي عسکرو چې د افغانستان په لویدیځ کې د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې خدمت کوي و هم ونډه درلوده. ایساف ځواکونه وای په دې عملیاتو کې د ناتو ځواکونو د دوو هلیکوپټرو ته د سپکو وسلو د ډزو یو څه زیان رسېدلې خو الوتکې په عادي ډول خپلې چارې پر مخ وړي. افغان او نړیوالو ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د یو عرب په شمول 15 تنه طالب وسلوال وژلي ول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیس وایي مشکوک ځان وژونکو نن په لاهور او نوشهره کې دوی ځان وژونکو حمله وکړه. لږ تر لږه څلور کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان کړل. د لاهور په حمله کې د اسلامي زده کړو په ښوونځي کې د طالبانو ضد یو پیژندل شوی دینی عالم ووژل شو. په نوشهره کې یو مسجد ته نږدې بمي چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان مړه او شاوخوا 20 نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي ګمان کېږي چې دواړه حملې ځان وژونکو کړي. د حملو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته، خو طالب وسلوالو په شمال لویدیځ ایالت کې د حکومتي ځواکونو لخوا په وسلوالو باندې د حملو په غچ کې د پاکستان په ښارونو کې چاودنې او حملې کوي. ایرانیان نن د جمهور ریاست د کاندیدانو لپاره رای ورکوي. د واکمن جمهور رئیس محمود احمد نژاد په شمول څلور تنه کاندیدان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ولاړ دي. ویل کېږي چې احمد نژاد د پخواني صدر اعظم میر حسین موسوی له سختې سیالۍ سره مخامخ ده. دو نور کاندیدان مهدی کروبی او محسن رضایی دي. چارواکي وایي په رایو کې د زیات شمېر ایرانیانو د ګډون تمه لري. د ایران د انتخاباتو د کمیسیون رئیس کامران دانشجو وایي خلکو په ویساري ډول پر رایو کې ګډون کړی. د رایو په مرکزونو کې د خلکو د اوږدو قطارونو راپورونه هم خپاره شوي. د ایران دولتي تلویزیون وایي د رای ورکوونکو د شمېر د زیاتېدو له وجې به د رایو وخت 2 ساعته نور، یعنی د شپې تر 3 بجو پورې وغځول شي. که د نن ورځې په انتخاباتو کې کاندیدان د لازم اکثریت رای ونه ګټي، نو د 2 تنو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به د همزري انتخابات د جون په 19 نېټه ترسره شي. د ایران د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجې به له لویدیځ سره د دې هیواد د اړیکو لوری هم معلوم کړي. د ایران او لویدیځ اړیکې د دې هیواد د هستوي پروګرام په سر خراب شوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون اعلان وکړ چې د منځني ختیځ د سولې لپاره د څلورو سترو طاقتونو منځګړی هیئت د روانې میاشتې په پای کې په ایټالیا کې غونډه کوي او دی به هم پکې ګډون وکړي. بان د غونډې نیټه او جزئیات په ډاګه نه کړل. خدای وویل چې ملګري ملتونه، امریکا، اروپایي اتحادیه او روسیه به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په لارو چارو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو په اړه د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما وروستۍ وینا د منځني ختیځ د سولې له عملی سره مرسته کړې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. پروانه خبرونه کې تاسو را بولم. د رټل شو مطالبه اوریدو ته لمړی دا وری چې د ناتو د دفاع وزیرانو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړې کې د امریکا غوښتنو ته چمتووالی وښود. په پاکستان کې مو نن د جمعې ورځ د لمانځنې په وخت د جمعې د لمانځه په وخت له ځان وژونکو حملو خبرو. د ایران د نننیو انتخاباتو په اړه هم اوري. د نختر مشایره نن د جرمني او اتریش ترمنځ سرحدي سیمه کې د نخترو د ونو لاندې جوړیږي. ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدئ شئ. د ناتو عمومي منشي نن په براکسل کې وویل چې ناتو تړون باید افغان پولیسو ته خروزنه او وسایل ورکړي چې له وسلوالو سخت دریځو سره ښه مبارزه وکړي شي. د ناتو عمومي منشي یپ دی هوب شیفر د ناتو تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل په افغانستان کې د ټولو هغو کسانو چې په یونیفورم کې وژل کیږي په درو کې دوی برخې پولیس وي. هغه وویل افغان پولیس خیروزنی امکاناتو او وسایلو ته عجله اړتیا لري. شفر زیاته کړه چې ناتو تړون په تیرو کلونو کې د افغان ملی اردو روزنې ته پاملرنه وکړه چې ډیره ښه نتیجه یې ورکړه. د شفر په وینا افغان ځواکونه تر نیمایي په زیاتو عملیاتو کې اصلي رول په غاړه لري. خو د هغه په وینا پولیس چې بیلابیلو هیوادونو او د اروپایي اتحادیې لخوا روزل شوي د افغان ملي اردو په پرتله یې اغېزمنتیا کمه ده، خو اوس ملي پولیس هم مخ په ښه کېدو دي. بلخوا په براکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډه لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن دغه دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیده او په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزیر هم ګډون درلود. د ناتو دفاع وزیرانو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد په جګړه کې د امریکا د پلان له عملي کېدو سره مرسته ته چمتووالی وښود. په دې اړه د ناتو ویندوی نن په براکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. له دې سره په یو وخت په افغانستان کې د ټولو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وویل چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په خپله عملیاتي تګلاره کې بدلون راولي. د موضوع نور تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
د ناتو تړون یو ویان نن وویل د ناتو دفاع وزیرانو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد په جګړه کې د زیاتې ونډې اخیستو په حق له د امریکا غوښتنې ته چمتووالی وشوت. د ناتو ویندوی جیمز اپاتورای د دې تړون په مرکز بروکسل کې خبریالانو ته وویل د قماندې د جوړښت په حق له په اصولو کې توافق شته، خو پر تفصیلاتو یې باید اوس کار وشي. هغه وویل تیره شپه د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د افغان ملي پولیسو او ملي اردو د روزنې، بیا رغونې او د جنگي عملیاتو د مرکزي یا واحد کنټرول د پلان ځینې برخې واضح کړې. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې اپاتورای زیاته کړه چې پر عمومي طرحه سلا وشوه د قماندې تشکیل به په افغانستان کې د نړیوالو امنیت ساتونکو ځواکونو یا ایساف د مشر ډګر جنرال ستانلی مکریسټال له لوري څارل کیږي، او ډګر جنرال ډیوډ رودګرورس به له هغه سره په افغانستان کې د مخالفانو پر ضد په عملیاتو کې انسجام راولي. مکریسټال به نن په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو ته وینا وکړي. دا تحول په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې امریکا د افغانستان لپاره نوې ملکي او پوځي ستراتیژي جوړه کړې چې پر اساس یې افغانستان ته په زرګونو نور سرتیري استول کیږي. له دې نوې پریکړې سره سم به دوی د افغانستان په 15 زونونو کې د جنگي عملیاتو څارنه وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو او ایتلافي ځواکونو عمومي قومندان وویل چې په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره به پر پوځي تګلارې له سره غور وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې امریکایي جنرال ستانلی مکریسټال وویل ملکیان باید په هر صورت د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وساتل شي. د هغه په وینا په نوي پوځي ستراتیژي کې د ملکي تلفاتو د کمیدو لارې چارې په پام کې نیول شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو د دفاع وزیرانو د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب وویل چې وایي افغانستان ته نور ځواکونه ولیږل شي او د ثبات لپاره یې همکاري وشي. بلخوا د قرغیزستان د جمهوري ریاست دفتر وایي چې امریکا په پام کې لري د هیواد ته یو جیک پوړی هیئت واستوي. د په داسې حال کې ده چې په منځنۍ آسیا کې د مناس هوایی اډه د امریکایي ځواکونو پر مخ د تړل کېدو په حال کې ده. په داسې یو وخت کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوب بولي، د مناس د هوایی اډې تړل په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د عملیاتو لپاره لویه ضربه ګڼل کیږي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات احمد تکل راوروي.
ولسمشر باراک اوباما د قرغیزستان حکومت ته په یو پیغام کې بشکیک ته د یو جګپوړي هیئت د استولو هیله څرګنده کړې او له قرغیزستان سره د امریکا د ښو اړیکو د ټینګولو غوښتنه یې کړې ده. قرغیز حکومت په یو اعلامیه کې خبر ورکړی چې ښاغلی اوباما همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګونې په مقصد د ښې فضا د رامنځته کولو لپاره غږ کړی. د ولسمشر کورمنبیک باقیوف د دفتر په خبر پاڼه کې راغلی دی چې ولسمشر اوباما په نږدې راتلونکي کې قرغیزستان ته د خبرو اترو په مقصد د امریکا د یو جګپوړي هیئت د استولو لپاره د مشخصو ګامونو د پورته کولو هیله مند دی. خو په خبر پاڼه کې د مناس د هوایی اډې ذکر نه دی شوی. مناس هوایی اډه چې د قرغیزستان حکومت یې د اګست تر 13 نیټې پورې د تړلو فرمان ورکړی، په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د لوجستیکي اکمالاتو تر ټولو لوی مرکز دی. امریکایي چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې منځنۍ آسیا ته پرله پسې سفرونه کړي، او په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزارت په منځنۍ آسیا کې د یو متبادل لوجستیکي مرکز په لټه کې دی، داسې اوازې هم اورېدل کیږي چې امریکا ته د مناس د هوایي اډې د بیرته سپرلو په اړه د امریکا او قرغیزستان د حکومتونو ترمنځ پټې خبرې اترې هم شوې دي. په بشکیک کې د امریکا د سفارت یو ویان تایید کړه چې ولسمشر اوباما خپل قرغیز سیال ته یو لیک استولی، خو د جزئیاتو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر قدیر بیگ سربایوف په یو مرکه کې وویل چې د دې هیواد په افغانستان کې له تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې په چاره کې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي، خو زیاته یې کړه چې د مناس له هوایي اډې د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه شوې او بدله به نه شي. ویل کیږي چې د قرغیزستان حکومت د مناس د هوایي اډې د تړلو پریکړه د روسیې د فشار په نتیجه کې او وروسته له هغه وکړه چې د هیواد ته یې د څه باندې $2 میلیارد پور ورکولو ژمنه وکړه.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه لرو. د نختر د مشاعرې په اړه او رئیس کال د نختر مشاعره له افغانستان څخه د باندې د تقریبا سه باندې ساعت وروسته د جرمني او اتریش ترمن سرحدي سیمه کې د نختر د منولاند جوړیږي. په دې اړه مفصل معلومات اورئ. ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دوهمې نیمایي کې خبريږي. د ایران د نننیو انتخاباتو په اړه هم لرو معلومات اورئ. خو لومړی پاکستان. تر بیگانه حمله وروسته نن په پاکستان کې دوه نورې ځانوژونکي حمله وشوې. په نوخار او لاهور کې د ځانوژونکو حملو په ترڅ کې په لسګونو تنه مړه یا ژوبل شول. لسیمې څخه د ازادي راډیو خبریال معلومات راکوي.
د سرحد ایالت په نوخار او د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د دوه ځانمرګو حملو له امله د لسو نه زیات کسانو وژل شول او د سلو نه زیات ژوبل شول. دواړه ځانمرګي حملې د جمعې د منځ پر مهال په جامع جمعتونو کې شوې چې له امله یې منځ گذار په نښه شوی دی. د سرحد ایالت په نوخار ولسوالۍ کې د صدر په بدرشو سیمه کې د ځانوژنې حمله په یو جمعه کې هغه مهال وشو چې خلک د جمعې په منځ ولاړو. د نوخار د چودنې په اړه د سرحد ایالت د امنیې قومندان ملک نوید وایي یو موټر راغلو او د جمعه د دیوال سره ځان وجنګولو چې له امله د جمعه چت را پریوتو. په دې حمله کې 15 کسان ټپیان شوي دي. خوزن نور سرچینې بیا د مړو شمیره د 500 نه زیاته او د ټپیانو شمیره د 100 نه زیاته خي. د یادونه وړ ده چې په نوخار کې د پاکستان د فوز مهمې قومندانې هم موقعیت لري چې د جمعې د ورځې ځانوژن کې حمله د دغه قومندانې سره په څنګ کې شوې ده. د سرحد ایالت یو وسیدونکې عبدالرؤف د دغه حمله په اړه داسې نظر لري.
خدا خو مسلمانان نه دي چې دا کار کوي چې یو سړی ګناهګار نه او تا هغه وایي نو اخر چې موږ یې وجلو لا ټول مسلمانان یې وجلو هر څوک یې وجل انسانان یې وجل نو قصور کړ سمو خو د طالبانو خلاف اپریشن نه کړی. پرایویټ خلکو صدا بے گناہ خلکو سره ای سکار دی چې وای پر دورانو سره ای سکار دی چې غي چې کوم دین وای نه او دا کوم خپل بچو لري زړه ټو.
هلته د لاهور خار نه راپور لرو چې په غړی شاهو سیمه کې په ویلوې دینی مدرسې کې هم د جمعې د منځ پر مهال ځانوژن کې حمله شوې ده. دا مدرسه جامعه نعیمیه نومیږي چې د پاکستان د ستر دینی عالم ډاکټر سرفراز نعیمی پورې تړلې ده. د ځانمرګي حمله لامل په خپل سرفراز نعیمی او سلور کسان نور وژل شوی دي. همدارس د ګنش میر نورو د ټپی کې دوه راپورونه هم را رسیدلې دي. د دې حمله په اړه د لاهور خار یو امنیتي مسول سجاد بوټا وایي د مولانا سرفراز نعیمی د امنیت د ساتلو لپاره د پولیسو سرتیری موظف شوی وو. دا غ خپل ساتون کې هم د منځنه پاس هغه په جمعات کې په خپل مخصوصه خونه کې ناستو چې یو کس دا غ خواته ورغلو او ځانوالو زولو. د ځانمرګي بریدکون کې د بدن پاتې غړي مترلاسه کړي دي. د یادونه وړ ده چې ډاکټر سرفراز نعیمی په پاکستان کې د ځانوژنې حمله ناروا اعلان کړي وي او د شیا او سنی ډلو ترمن د جنگ سخت مخالف وو. سرون کې انګیري چې داغه په مدرسه د ځانمرګي حمله تر شا به خای هغه ډلې لاس ولري چې پاکستان کې وخت په وخت ځانمرګي حمله کوي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر قمر زمان کایرا د پاکستان د روستۍ خراب امنیتی وضعیت پړوي ترهګرۍ ته وده ورکوونکي خلک پاکستان بې ثباته کول غواړي. دوی به هم خی کومه موخه لري. د دوی یوازینۍ موخه دا ده چې دوی د پاکستان خلک د ترهګرۍ ښکار ګرځول غواړي. په روانې سوي میاشت کې په پاکستان کې تر اوسه شپږ ځانوژونکي حمله شوې دي چې له امله یې د خلکو اندېښنې راپارېدلې دي.
په هرات کې ډیر اوسیدونکو ایرانی اتباع نن د ایران قونسلګرۍ ته ورغلي وو. په دې توګه د خپل هیواد په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د رای ورکولو پر مهال په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ سرپرست هیله څرګنده کړه چې د ایران د نوي جمهور رئیس له ټاکلو سره به هم د افغانستان او ایران اړیکې د دوستۍ او همکارۍ پر بنیاد ولاړې وي او دغه اړیکې به نورې هم پراخې شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له هراته نور تفصیل وړاندې کوي.
په ایران کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پیل کېدو سره هم زمان په هرات کې د ایران اسلامي جمهوریت قونسلګرۍ کې هم د ټاکنو صندوقونه د ایرانی اتباعو د رای ورکولو لپاره کې خول شو. لږ تر لږه 300 کسان چې دلته هرات کې ژوند کوي د رای د ورکړې لپاره په لیکو کې د ریدو سره د خپلې خوښې کاندید ته رایه واچوله.
تقاضای کمک دارم خاطر اینکه برای بچه‌ام ماشین اسلام بده، برای بچه‌ام کار بده در داخل ایران.
رای دادم که دوست داشتم که ما دولت رو رای فرقو نمی‌دارم که ما بیچاره فقرا یا کمک ما بوکات بکن نکرد. ما به دولت رو دوست داشتم که بهم رای دادم. 30 سال میشه که ما به افغانستان نه من فاطمه پشوه خو ایدی چشمون بیشتر
دامیرمنی چنومنه خپل راو خودل. ازادی رادیو تو خپل هیواد سره مین لري او هغه چاته چې رایه ورکړه غوړي څو افغانستان کې د دوی ژوند ته په پام سره د دوی د کورنیو د غړو د توراتو په محل د ویزې او سفر اسانتیاوي ورته راولي. دلته د ټاکنو صندوقونو تر شا زیاتره مېرمنې ښکارېدي چې هم د سوداګرۍ لپاره دلته راغلې وي او یا هم افغانانو سره په واده کولو سره هرات کې ژوند کوي، ځکه نو تېر مهال څو کلونو کې د خپلوانو تګ راتګ باندې ایراني سرحدي مامورینو څه محدودیتونه وضع کړي وه. د ایران پخوانی حکومت کې د افغانستان او ایران ترمنځ دلته د افغان دولت مخالف وسلوالو سره د ملاتړ او افغان کډوالو سره په هغه هېواد کې د زور زیاتي تورونو د دواړو هېوادونو ترمنځ روابط لږ څه سره خیره کړه. خو نوی رئیس جمهور به افغانستان سره څه ډول روابط ولري، کابل کې د ایران د سفارت مرستیال محمد رضا نفر چې اوس مهال د هرات د قنسلګری سرپرست دی ازادي راډیو ته ویل د ایران خلک او څلور وړه کاندیدان افغانستان سره خو اړیکو لپاره لیواله دي.
روابط ما با افغانستان رو به جلو و پیشرفت است و قطعا در دوره آینده
افغانستان سره زمون روابط مخ په خوالی دي او خامخا راتلونکي دوره کې نور هم خشي. ایران د افغانستان پرمختګ او امنیت د خپل هیواد پرمختګ او امنیت په معنا بولي. څلور واړه د ولسمشرۍ کاندیدان د افغانستان په ارتباط یو ډول تګلاره لري چې ښه ګاونډیتوبه وپالي، ځکه نو د افغانستان ټولنیز سیاسي او اقتصادي برخه کې د پرمختګ هیله من یو. د ایران تیرو حکومتونو څخه ګڼه افغانانو سره چې ما په هرات کې خبرې وکړې چندان د ښو روابطو خاطره نه لرله، ځکه نو د څلورو کاندیدانو ترمنځ اوس د میر حسین موسوي ټاکنو ته لږ څه هیله لرله چې د هغو په وینا ولسمشرۍ ته په رسېدو به نړیواله تګلاره کې افغانستان سره ښه روابط وساتي.
ایرانیان نن د دې هېواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې که څه هم د ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون ټول څلور کاندیدان سیالي کوي، خو نظر پوښتنې ښیي چې اصلي سیالي به د سخت دریزي احمدی نژاد او پخواني صدر اعظم میر حسین موسوي ترمنځ وي. احمد تکل د ایران د نننیو انتخاباتو په اړه ریپورټ کوي.
د ولسمشر محمود احمدی نژاد عمده سیال میر حسین موسوی ته د داسې یو منځلاري سیاستوال په سترګه کتل کیږي چې له لویدي سره د اړیکو د ښه کولو پلوي دی. د ایران زرګونه خلک په روانه اونۍ کې د ده په پلوۍ واټونو ته راووتل او مارشونه یې وکړل. موسوی نن په تهران کې د خپلې رایې د اچولو پر مهال د ایران د ښې راتلونکي لپاره هیله څرګنده کړه او ویې ویل چې په انتخاباتو کې د خلکو له پراخ ګډون سره به ایرانیان ښه راتلونکي ولري.
امیدوار هستم چې با حضور همه جانبه مردم انشاءالله
د ایران خلک هیله مند دي چې د موسوي بریالیتوب به د ایران او لویدیځ ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر روان کړکیچ چې د ښاغلي احمدی نژاد د واکمنۍ په کلونو کې اوج ته ورسېد اوار کړي. احمدی نژاد د رایو ورکولو پر مهال د ایران د خلکو مننه وکړه چې د ده ملاتړ یې کړی.
من صمیمانه از ملت بزرگ ایران تشکر میکنم از همه خوبی هاشو.
زه د ایران له ستر ملت څخه د دوی د ښېګڼې، ستروالي، سرخندنې او زغم په خاطر د زړه له کومې مننه کوم. ډاډه یم چې د خلکو ګډون به انشاءالله زموږ ملت ته د سترو کارونو، لویو پرېکړو او روښانه حرکاتو لپاره لاره پرانیزي. د احمدی نژاد په وړاندې ولاړ نور کاندیدان د پارلمان پخوانی مشر مهدی کروبي او د سپاهي پاسداران د انقلابي ګارد پخوانی مشر محسن رضایی دي. د ایران پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی چې د ولسمشر احمدی نژاد له سختو مخالفینو څخه دی نن وویل چې دا انتخابات به د ایران د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. رفسنجانی چې په صندوق کې د خپل رای لاچولو وروسته په تهران کې خبرې کولې زیاته کړه چې د ده په نظر سګنی انتخابات د ایران د تاریخ تر ټولو مهم انتخابات دي او د دې هیواد پر راتلونکي به ټاکونکی اغیز ولري. د ایران له څه باندې 10 میلیونه نفوس څخه له 30 میلیونو زیات وګړي په نننیو انتخاباتو کې د رایې ورکولو مستحق دي او اټکل کیږي چې په سلو کې 10 مستحق کسان به په رایې ورکولو کې برخه واخلي. نننی انتخابات به د تهران په وخت د مازدیګر تر شپږو بجو پورې دوام وکړي، خو تمه ده چې د رایې ورکولو وخت د څلورو نورو ساعتونو لپاره هم وغځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجې به د شنبې په ورځ په تدریجي ډول اعلان شي. که چیرته یو کاندید هم ونه توانیږي چې په لومړۍ دوره کې د رایو غوڅ اکثریت وګټي نو د جوزا په 9 نیټه به د ډیرو رایو د دوو ګټونکو ترمنځ د دوهمې دورې لپاره رایه واخیستل شي.
ازادي راډیو د حمل یا د وری د میاشتې له نهمه څخه چې د مارچ 9 منیټه کیږي برسیره پر FM 100.15 او متوسط موج 2.9 په دغه لاندو څپو کې اوریدلای شي. یو 1555 2140 15090 15480 15480 15550 کیلو هرتز او شپارس 19.25 مترو. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې واوري.
د روسیې د دیموګرافي د انسټیټیوټ مشروي روسیا او افغانستان یو بل ته اړتیا لري چې په خپلو کې هر اړخیز مناسبات ټینګ کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پراختیا ومومي. دا په داسې حال کې ده چې نننۍ روسیا د اتیایمې لسیزې په پرتله له افغانستان سره ډېرې لږې اقتصادي اړیکې لري. روسیا وایي چې علت یې په افغانستان کې امنیتي بې ثباتي ده، خو سیاسي کتونکي په دې اندي چې دا د سړو سیاسي اړیکو نتیجه ده. فرید عمر له مسکو څخه اور تفصیل سر.
روسیا اوس هم غواړي د افغانستان سره خپلې دودیزی اړیکې بیا ټینګې کړي او د پخوا په څیر د افغانستان سره دوستانه اړیکې وساتي. دا مطلب د روسیې د دیموګرافي او سیمه ییزې پراختیا د انسټیټیوټ د شورا مشر او د افغانستان د چارو ماهر یوری کروپونوف د روسیې د تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې څرګند کړی دی. د یوای روسیا غواړي د افغانستان سره په مناسباتو کې لسره بیا کتنه وکړي. د پاتیاي ملسیز کې په افغانستان کې دغه وخت شوروي اتحاد د سرو لشکرو يرغل وغانده او وی ویل دا یو تیروتنه وه، خو د یوای هغه وخت روسان یو خالي ډګر ته نه و داخل شوي، بلکې په ایران کې اسلامي انقلاب منځ راغلی و او پاکستان هم پر افغانستان خپل ګواښونه زیاتول. د یوای روسیې د اتیایم لسیزې او دغه نمکې کلونو کې د افغانستان په اقتصادي برخه کې فعاله برخه اخیستې ده. یوری کروپونوف وایي کچیر شوروي اتحاد نه وېډنګ شوی او شوروي د افغان د وخت پر رژیم مرستې نه وي بندې کړې، نو اوس به افغانستان په آسیا کې یو شګوفانه او غوړېدلی هیواد و. دغه روسي چارواکي وایي د روسانو یو بله تېروتنه دا وه چې د روسیې لومړنی جمهور رئیس بوریس یلسن او د هغه مرستیال روسکوی په 1991 میلادي کال کې د مجاهدینو مشران په مسکو کې ومنل چې دا د نجیب الله د رژیم په وړاندې یو توتیا وه. د یوای کابل د سیمې په هیوادونو کې یو ښکلی ښار و، خو په کورنیو جګړو کې وران شو چې د مسؤلیت د مجاهدینو په غاړه ورواچوه. د یوای
مو کانیش نوژنه افغانستانو پتمو شته
افغانستان موږ ته ضرورت لري، دا ځکه چې موږ دغه هیواد په بیا رغونه کې شونډه اخیستلی سو او موږ هم افغانستان ته ضرورت لرو. دوی زموږ څخه د کادرونو د روزنې او تخنیکی سامان آلاتو غوښتنه کوي، خو کادرونه به ورته ورزو، خو د تخنیکی سامان آلات سره موږ په خپل مشکل لرو. زموږ فابریکې سقوط کړي دي، باید اول خپل فابریکې ورغو او بیا د افغانستان سره مرسته وکړو. دا زموږ په ګټه دی. د یوای د دواړو هیوادونو د مناسباتو د پراختیا لپاره اړین ده چې د مسکو او افغانستان ترمنځ په اقتصادي او سوداګری برخو کې همکاري پراختیا عمومي. خو د یوای چې روسیه چمتو نه ده د افغانستان په اقتصادي برخه کې لویه پانګه اچونه وکړي. خو روسي ډیپلوماتان په افغانستان کې د نه پانګې اچونې علت د ثبات نشتوالی په ګوته کوي. خو د دې استدلال سره ډیری روسي سیاسي کارپوهان عقیده نه دي. ځینې شنونکي وایي په افغانستان کې د نه پانګې اچونې اصلي علت د سیاسي درک نشټوالی دی او په افغانستان کې د ناتو حضور دغه فضا تر خپل سوري لاندې راوستې ده. په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفیر زلمی عزیز هم د پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیه په اړه وایي چې نننۍ روسیه پخواني شوروي اتحاد نه دی او هغه منفي ذهنیت چې د افغانستان د یو شمېر خلکو په منځ کې پیدا شوی له منځه تلونکی دی. زلمی عزیز وایي
یک ذهنیت منفی ده که در نتیجه تجربه چند ساله اخیر در پیش بعض مردم پیدا شده، اما ذهنیت از بین میره.
پاتو روسي کلمې چې د روسي په وړاندې د ځینو خلکو په منځ کې یو منفي ذهنیت پیدا شوې دی، هغه ذهنیت اوس لمنځه ځي. شخصا زه په دې اندم چې تیرې ترخې پیښې باید سړی ډېرې سره ولې پیچې، له تیرو تجربو څخه باید زده کړه وکړو. او دا هم باید ووایم چې نننۍ روسیه پخوانی شوروي اتحاد نه دی، اصلا شوروي اتحاد اوس وجود نه لري. زه شخصا روسیې ته د یو نوي تشکیل شوي او تاسیس شوي هیواد په توګه ګورم. زه ګومان کوم چې د شوروي اتحاد خلک او افغانستان خلق د شوروي اتحاد د کمونیست بل قرباني شوی دی. روسي چارواکي وایي که څه افغانستان ته زموږ د عسکرو لیږل یو سیاسي اشتباه وه، خو تر څنګ یې موږ په دغو کلونو کې د افغانستان په اقتصادي سکتور کې زیاته مرسته کړې ده. فرید عمر، د ازادي راډیو مسکو.
د ازادي رادیو د روانې خبرونې په ورستیو کې ازادي او ورېدونکو اونیس پروګرام اوري. په جرمنی کې د البته په د جرمنی او اتریش ترمن سرحدي سیمه کې د نختر په نوم د مشاعرې په اړه معلومات هم مهیروي چې تقریبا ساعت وروسته به جوړ شي. په د کندز څخه د پولیسو د فراغت د سندونو په اړه اوري چې فارغ شوي دي د غزنه یو شمیر پولیسان. نور مطالب هم لرو خو ساعت ته ګورم څلور نیمې بجې دي. جنقال کوزې ستډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي یابدي هوبشفر وایي د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان پولیسو ته زیاته روزنه او اصلي وسایل ورکړي. افغانستان کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال سټینلی مکریسټل وایي په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د راکمولو په مقصد به په پوځي ستراتیژۍ باندې له سره کتنه وکړي. کونړ کې د ناتو ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې پرون د هاوان په ډزو کې دوه تنه ملکي خلک ووژل شول. افغانستان د دفاع وزارت ویلي وسلوالو سره په جلا جلا نښتو کې د دوی یو عسکر او 50 تنه وسلوال وژل شوي. د پاکستان پولیس وایي مشکوکو ځانوژونکو نن په لاهور او نوشهره کې دوی ځانوژونکي حملې وکړې. لږ تر لږه څلور کسان مړه او زیات شمېر ټپیان کړل. ایرانیان نن د جمهوري ریاست د کاندیدانو لپاره رای ورکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون اعلان وکړ چې د منځني ختیځ د سولې لپاره د څلورو سترو طاقتونو منځګړی هیئت به روانه میاشتې په پای کې په ایټالیا کې غونډه وکړي او دا به هم پکې ګډون وکړي.
د نختر مشایره له افغانستان څخه د باندې نن څه باندې ساعت وروسته د جرمني او اتریش ترمن سرحدي سیمه کې د نختر او دوونو لاندې جوړیږي. محمد امین بسم الله لیکوال او شاعر چې د نختر مشایره بنسټ ایښودونکي دی وایي سکال په جنوبي سیمو کې له فرهنګي ټولنې سره د حکومتي مقاماتو او افغان پانګوالو لخوا شاوخوا 8000 ډالر مالی مرسته شوې ده. امین بسم الله چې د مشایری د زپلوري روان دي سو شی به محکمه په ټلیفون کې ورسره مرکه وکړه او دغه مشایری په اړه متري معلومات وغوښتل. راته ویل
د نختر مشایری نو وختګر په خپل ځیم په یز درسو ترته هم کال کې د سمبولي په میاشت کې زو بلارم پکتیا ته پکتیا کلنی مشایره نه راغله او هلته مې د ملګرو په مرسته دا کلنی مشایره دوت کړه. البته د فرنګي ټولنې په مرسته او بیا مدلته هم په جرمني کې دود کړه. اوس موږ د دود لمخې د نختر مشایره هم په جرمني کې او هم په ګردیز کې منځو.
د دې پر ځنګړې وخت شته چې مثلا د کال په کوم وخت کې ځنګړې وخت دی کنه هر کله چې تاسو زړه وختو
د موږ نختر بهتري یا ځنګړتیا هم دا ده چې د کال په هر موسم کې چې وارو نختر زرغون ده. موږ کولای شو په ژمي کې ونیسو لکه تیر کال یا بل کال یا پور کې ونیسو پمنه کې ونیسو نختر هر وخت زرغونده. او موږ بخپلو حالات ته ګورو کوم ګورته جوګو نسو به کنه موسم به بدلو یعنی بل فصل ته به اړو. نو دا یو د نورو د افغانستان نورو کلنوي مشایرو نه یو ځنګټه هم دا غته د نختر
یعنی دا د سند لکه د ننګرهار د نارنج ګل مشایره چې وخت مانی
نه نارنج ګل مشایره د حمل پلمړی کې کوونی سي اوس ته بیا خوان نه کوي ځکه د نارنج ګلان توې سي.
نو دغه مشایره په افغانستان کې یوازې ګردیز کې کیږي که نورو ځایونو کې
دا ځلې بل ځنګټه د نختر دا و چې په کابل کې د ځوانانو ملي اورګان هم په یو وخت نن ورځ د کارتنو په سیمه کې د نختر ترورم کلیز د ول منځله او هلمن نیوز د هیواد په نور برخو کې یاد نړۍ په نور برخو کې هم پراتونکو کې د نختر د دودیز مشایره سره لاس ورکړی سي. دا ځکه چې نختر نه تنه پکتیا پورې تړاو لري بلکې د ټول افغان ولس د عظمت سمبول دی.
نو دغه په جرمني کې د روسي مشایره په باب راته وایي چې دا په دې کې یعنی یوازې هغه کسان هغه افغانان چې په جرمني کې اوسېږي دوی په کې ګډون وکړو کنه د اروپا یا نورو هیوادونو کې چیرته
د جرمني مشایره ورسته له دوه ساعتونو جوړیږي. موږ دا د په پلان کې دا او ان شاء الله چې په دوه ساعتو کې تر سره کیږي. موږ زو د اوتریش سره ته سیرما د نترو تر سور لاندې دا ځل نیسو او د موږ معمولا ضرر فاميلي حساب د کورنۍ دي او هلته موږ د کباب بندوبست هم لرو. هلته د موږ مشاعره په دوه برخو ویشلې ده. یو برخه به شعر ته پاتې وي بل برخه به د هیواد نامتو شاعر او ژورنالیست عبدالسامت روحانی یاد تاوی او په زمن کې به دی محمد یار ظالمانه و حال تکول موږ آلتا باس پی کوو دی نوراجان بهیر په مسله به خبرې کوو او پریکلیک به بیا صادرو افغان دولت او بهرنیو ارګانونو ته تر څو په راتلونکي کې له موږ شاعرو ملګرو سره داسې بد چلند څوک ونه کړي.
نو تاسو اټکلي راته ویلی شئ چې دغه مشاعره چې دا د ډېرې نږدې نن کېدونکې ده څومره شاعران به راغونډ شوي دي ته څومره کسان به
په دې کې تقریبا د لسو کسو په شاوخوا کې شاعران برابرل شوي دي چې اته به راسي لس به راسي زیات به راسي او په ځمن کې تعداد نو سو ویلای چې څومره به راځي د اویا او شاوخوا کې خو اتمن ګارانټي ده اضافه به نو د کورنیو حساب باندې څومره راځي ولې زیات وخت چې موږ حتی دغه راتلونکو شاعران کوم راځي لس نفر ته به موږ ټول ته وخت تک ورنکو چې موږ ته زیات پیغامونه راغلي دي جنوبي پښتونخوا نه له پېښور نه له ننګرهار نه راغلي دي دغو پیغامونه باید ولولو شاعرانو اشعار لیکلي دي له سویډن نه له ډنمارک نه او له نورو هیوادونو نه خپل له جرمني نه شاعران چې نصر عطای لکه عبدالوهاب سرتیر یا رحمان ګل تاخیل ډنمارک نه دغو اشعار راغلي دي دا به موږ په دغو شاعرانو ملګرو سره راغلي دي په یو به ویشو هغه به دي تقریبا د دوه نیم ساعتو په وخت کې رسیږو اوس ورنږدې یو او دا خپله اتریش نه ده دا اتریش ته څیرمه د بایرن خاوره ده د آلمان خاوره ده دلته د نښترو ونې دي او موږ غواړو چې د طبیعت په پراخه او آزاده زرغونه غېږ کې د نښتر تر سوري لاندې دا مشاعره جوړه کړو.
په اروپا کې مو د نختر مشاعرې په اړه واورېدل چې تقریبا ساعت وروسته به د نخترو د ونو لاندې جوړېږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کونړ کې د افغاني خويندو یون په نامه ټولنې غونډه وکړه. د ټولنه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څنګه لري او افغان خزینه د خپل حقونو او ستونزو په اړه پکې خبرې کوي او د حل لارو پسې ګرځي. د دغه ټولنې مشره همیره حقمل وایي ډیر افغانان جنو ته د تعلیم حق نه ورکوي خو په کروندو کې کار کول او لوغرونو پر هغوی لرګي راوړل ورته خخ کاری. د ازادي رادیو خبريال د هغې د خبرو تفصیل په خپل راپور کې راخسته.
په افغانستان کې د خويندو د یون مشري میرمن همیره حقمل په کونړ کې یو غونډه ته وویل ځنی خلک خونځیو ته د جنونو لیګل ګنا او شرم غني خو په پټو کې پرې کار کول او لغرونو د لرګي راوړل ورته شرم نخکاری.
نو آغا چې په پټو کې مال پیه یغه او یغه غیرت په وخت کې غیرت شته که نشته او هغه وخت چې غلط خوای کو هغه وخت غیرت شته که نشته که غیرت مو وی نو د اسلام په چوکاټ کې باید وای او د مو همت او غیرت په دوه کې باید وی چې د موګه تاسو زنانه مریضه د ولادت په خاطر پاکستان ته بو نزو موګه تاسو د کونړ په هر کلی کې باید یو زنانه نسایی ولادي متخصص ولري.
میرمن حقمل ول د اسلام مقدس دین خزو او نروته د پوهی او علم د ترلاسه کولو پوره او برابر حقوق ورکړي دي.
چې خزه باید مکتب ته ولاړه نشي خزه تحصیل ونه کړه خزه د کوره ونه وزي خزه کار ونه کړه خزه ځان کاندید نه آیا خزه انسان نه ده خزه د وطن بچی نه ده خزه خدای پاک نه ده پیدا کړی خزه تعالی حق نه دی ورکړی ټول په دې کې پوهیږي چې لطفاً کله چې اسلام یاده و کله چې افغانیت یاده و دمو د اسلامیت او افغانیت شعارونه باید په عمل کې وي د اسلام او د افغانیت په ارتباط داسې عمل وکړو چې هغه ارزښتونه تطبیق کو نه دا چې ته کولاندې
حقی ول دوی زکه په هیواد کې د خويندو د یون پر نوم ټولنه را منځته کړ چې څو په افغاني ټولنه کې د خزو په وړاندې کې دونکې زور زیاتی لمنځه یوسي او افغانان خزو ته هغه حقوق ورکړي چې کوم ورته د اسلام سپیشلی دین ورکړي دي. همیرا وای د افغاني خويندو یون د هیواد په ټولو ولایتونو کې سیمایزي څانګې لري او اوس مهال د غړو شمیر زرګونو ته رسیږي. د غونډې یو ګډونوالی میرمن نسیمی ازادۍ راډیو ته وویل په غونډه کې په لسګونو خزو ګډون کړی وو او د دوی دغه ډول راټولېدل ډیر ارزښت لري.
دغه غونډې زموږ دغه ټولنې دغه وروسته پاتې ټولنې خویندو ته د ډېر ګټور تمامېږي ځکه هغوی هڅول کېږي تر څو ټولنیز کارونو کې برخه واخلي تعلیم ته علاقه مندي پیدا کړي خپل دیني تعلیم وکړي خپل د اولادونو هایده ژوند تضمین کړي او وشي کوله تر څو داسې یو اولاد وروزي او تعلیم ورکی چې هغه افغانستان ته واقعي خدمتګار وګرځي دا ډیر مسره غونډه ده او ډیر مسره ګټه هم لري
د یدونی ورده چې د افغاني خويندو د یون د جوړېدو څخه وړاندې هم د خزو پر نوم نور زیاتې ټولنې جوړې شوی او فعالیت کوي خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د هیواد په مرکز او لرو پرتو سیمو کې د خزو د تعلیم په وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده په جلال آباد کې د پوسټ باکس شمیره 4
د ناتو عمومي منشي نن په براکسل کې ویل چې ناتو تړون باید افغان پولیسو ته خروزنه او وسایل ورکړي چې له وسلوالو سختریزو سره ښه مبارزه وکړي شي د ناتو عمومي منشي د ناتو تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل په افغانستان کې د ټولو هغو کسانو چې په یونیفورم کې وژل کیږي په درو کې دوی برخې پولیس وي هغه ویل افغان پولیس خیروزنه امکاناتو او وسایلو ته عاجله اړتیا لري خو اوس په همدې لږو امکاناتو او وسایلو افغان پولیسان روزل کیږي پرون په ننګرهار کې د غزنی او پکتیکا ولایت تونو 23 پیته تنه پولیسان فارغ شول او نن په کندوز کې د پولیسو لروزنیز مرکز څخه فارغانو ته سندونه ورکړی شول لکندوز څخه د ازادي رادیو خبريال او نور معلومات
ملي پولیس هغه وخت ملي بلل کېدای شي چې د افغان په حیث په افغانستان کې د ټولو اوسیدونکو قومونو د امنیت د تامین لپاره د ژبې، قوم او نژاد له په پام کې نیولو پرته فکر وکړي او په دې لار کې خپل ورسپارل شوی دندې په رښتینی توګه او له دروغ او ریا پرته ترسره کاندي دغه ټکی په کندوز کې د شمال ختیځ زون د ملي پولیسو د روزنیز مرکز قماندان سمنوال عبدالهادي په غونډه کې څرګند کړ چې له دغه روزنیز مرکز څخه د اف ډی ډی یا د ولسوالیو د انکشاف پروګرام په ترڅ کې فارغانو ته د تصدیق لیکونو د ورکولو لپاره جوړه شوې وه ویل کیږي چې دا د اف ډی ډی پروګرام په چوکاټ کې ومه دوره ده چې عمدتاً ترې د خوست او پکتیا ولایتونو څخه 208 تنه افسران ساتنمنان او پولیسي افراد له درې میاشتنۍ زده کړې وروسته فارغ شوي دي دا په داسې حال کې ده چې له دغې اکاډمۍ څخه د اف ډی ډی پروګرام د تیرو شپږو دورو په ترڅ کې د کندوز په ګډون د جوزجان، کاپیسا، جلال آباد، غزنی او لوګر ولایتونو څخه 203 تنه د دوه میاشتنۍ زده کړو وروسته فارغ شوي دي داسې بریښي چې په دغو کورسونو کې د یوې میاشتې زیاتوالی د ځینو دلایلو له امله په پام کې نیول شوی دی دغه دلایل څه دي په دې حقله د دغې اکاډمۍ قماندان عبدالهادي داسې وایي
یک تفاوت ای بوده کې روحیه همی پروګرام اف ډی ډی توری بود کسایی که
په خاطر اف ډی ډی د پروګرام روحیه داسې و کوم سربازان به چې په مخدره مواد روغ دي وو بیرته به خپل ولایتونو ته استول کېدل خو له خمرغه په دې دوره کې موږ یو روغتیایی ټیم درلود چې وی کولای شوای د زده کړې په دې موده کې هغوی له اعتیاد نه راوګرځوي او بل تفاوت پکې دا و چې په دې دوره کې د سواد زده کړې کورسونه هم دایر شول چې بې سواد افراد پکې څناڅه د سواد خاوندان شول آیا په رښتیا چې د کورسونو دغه دوره تر نورو ګټوره ده که څه په دې هکله مو د پکتیا ولایت د منتظره قطې د قماندان لومړي څارن مجیب احمد نه پوښتنه کړې ده
البته اگر سابق بوده کورس های مختصر بوده ما
دینجا سالا گذارده کورسونو که یوازی دی وصلو دی کاروانی موضوع و چه موگ بیا دی دغی کاروانی پر مختلل بان از دکره پخواه به عملی از دکره دو دری ورزی و موگ یوا ونه دی سناریو از دکره وکره پخواه به که لخلکو سر دی علیکو دو دری ورزینی لارکودون که درسونه و موگ دغا درسونه څه د پاسه دوه اونۍ ولوستل د یادونې وړ ده چې په کندوز کې د ملي پولیسو روزنیز مرکز له 1402 هجري لمریز کال راهیسې په فعالیت پیل کړی دی چې د لنډمهاله کورسونو له لارې یې نه یوازې د زون په ساته بلکې د هیواد د نورو برخو څخه د ورغلو په سلګونو پولیسو په روزنه کې هم فعاله ونډه لرلې ده ویل کیږي چې له تیر کال راهیسې په دغه روزنیز مرکز کې د اف ډی ډی یا د ولسوالیو د انکشاف پروګرام پیل شوی دی چې هدف یې په ټولیز ډول د افسر او ساتنمن په ګډون د ولسوالیو د ټولو پولیسي افرادو نوې شان روزنه ده او په دې برخه کې بهراني سلاکاران چې عمدتاً پکې د امریکا د متحده ایالاتو څخه دي مرسته لري
تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوري. هم د شنه کول شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم واوري او همي مطالب ولولي. پته یې په یاد لرئ: www.azadiradio.org. د ازادي رادیو د روانه خبرونه په البته 3 ساعت شپات دی او 2 دقیقې په دې کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدغه پروګرام ستاسو مشکلات دغه پروګرام لاري له مسول مقامات سره مطرح کیږي او هر اونۍ تاسو دغه پروګرام اوریدل شي کول شي خپل پوښتنه او خپل مشکلات له ازادي رادیو سره مطرح کړئ او په دې توګه به ازادي رادیو هڅه وکړي چې ستاسو مشکلات له مقامات سره مطرح کړي. د ازادي رادیو ازادي او اوریدونکو پروگرام اجمل اند جوړوي. پام وکړئ د پروگرام ته.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. دا اونۍ هم موږ ته ګڼو دوستانو د افغانستان له دننه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه پیغامونه رستولي او پکې له بیلابیلو ستونزو سر ټکولی. موږ هم د دې دوستانو پیغامونه په دې هیله خپرو چې مسؤل چارواکي به واوري او د دوی دوستنزو د هواري لپاره به کار وکړي.
بله، السلام علیکم. زه علی حیدر تداخل سعودی عربستان تاسو سره په تماس کې يم او غواړم چې د تاسو سره یو معلومات شریکم. هغه په دې اکل باندې چې د خوست په ولایت کې متاسفانه چې د خارجانو د مسلسل بے ځای نیولو یا بے ځای کور ته داخلېدو په باندې او بیا خلک د کور نوړل او د هغوی سره الته بندیان کول، یعنی دا ټول به شامل دي. خصوصا چې د ما دانن ورځ چې تاسو سره په تماس کې يم، د ما درې ورونه تقریبا د تیر چار شنبه په سهار باندې وړي وو، هم دا نو سر اخلاص ول چې نن متاسفانه دا ده د خميس د پنځشنبه ورځ ده، یعنی پوره یو هفته یې کې تیر شو لا زیاته، او دا چې ډیر په سلګونو نور افغانان هم وړي دي الته. او په هیله کوم ل چارواکو نه د افغانستان ټول هغه مشرتاب او استخباراتونه چې په دې حق لګي عاجل اقداماتو کې ولې به ځای افغانانو ته چې تکلیفونه رسیږي او نور د کړهونه به تر څو پورې موږ غالو.
الو، سلام علیکم. زه کوم واد پروان ولایت سیاګر سره نه سیدو ته خپل حال په څنګ زندگی کوم. ما پیغام داده حامد کرزی څخه چې دا د ماجرین ستونزه را نه حل کوي. هر ورځ لکو لکو پیسې ته نه اخلي په زور باسي. دا پر جمهور دی، دا دغه د خو پرې راشي نشي کولی چې یو بل راشي.
الو، السلام علیکم. زما نوم ابلا توخی د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ د شهاق کلي اوسیدونکی یم. زما نظر د بارک اوباما په قاهره کې همدغه کې مسلمانانو ته وینا کوي. زما په خیال باندې د مسلمانانو زړونه نه شي خپلولای چې تر څو پورې د افغانستان او د عراق جګړه ختمه کړې نه وي، ځکه چې په افغانستان او په عراق کې ډېر مسلمانان او ملکي کسان شهیدان شول.
سعودي عربستان نه خبرې کوم. د ګردیز نه تر شارینه و پورې دا لار ډېره خرابه ده او ډېر لوی ولس ورباندې پروت دی. او که چیرې تاسو دا پیغام لوړو مقاماتو ته ورسوئ، په دې باندې نظر وکړي ایا څه سبب ده نور لارې جوړیږي او د دغه لارې پښتنه څوک نه کوي، خصوصا چې د ګردیز د بازار نه راوځي د روډ په منطقه کې ټول شکونم جوړ دي، سره کوم ډیر مخکې نه جوړ دي، خیر اچول ته تیار ده خو مګر خیر ور باندې څوک نه شي.
د دې پاکستان کې موږ ماجر څه حال ګردیز ته ته کې نه کوي، اسې د بچی پرې نه تخفل الله صبر په امریکا کې کښینه او تن پرې نه ملت پرې نه هر څه چې یو ځای غوډې پیښې خو اوس درته موږ درته درته کړو د لالي اخلاص کول چې نو په پیسې فرې یو سړی پر یو نصیب نشپړ نه شي درې نصیب دندان کوي. زه خبره ده ورمره د زندان ته خره خلاصون په شلو روپو باندې زبنګ یو درې مې چې په زندان کې کېږي. په سلام
مونږه د پاکستان پنجاب خار کې ډېر تنګي او مونږه په هر نظام کې چې کم ده کنه هغه په مونږ باندې تورونه لګي او مونږه د نور ملکو په ایجنډانو په تور باندې نیسي وجه او تاسې ساتي او تاسې هغې ته ځایونه ورکوي.
السلام علیکم. زه عمر ګل ملنګیار تاسو ته له ایران د احمد زوی در کوم. زه د ایران د یاز له خوا راغږېږم او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما خبره دا ده ټول د افغانستان ملت او خلکو ته چې په افغانستان کې کولای شي چې یو رول ولري، باید په افغانستان کې دا حالت مونږ بدل کړو چې هر څوک بې ګناه مسلمانان وزنی او ولسي خلک وزنی، که طالبان دي او که غیر طالبان دي دولتي خلک دي، باید ټول ولس په دې باندې عکس العمل وښيي، لکه د سوات په دره کې چې د طالبانو په ضد باندې خلک جګ شول، تر څو به د افغانستان ولس همداسې بې تفاوته پاتې کېږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو زه نقیب الله د لندن څخه غږېږم. زه پیغام لرم هغو اوریدونکو ته چې کوم له پاکستان څخه زنګ وهي او هغې دا شکایت لري د پاکستان د حکومت له طرفه، نو آیا دا شکایت خو دا اوس خو تنګول نه کوي؟ د پاکستان حکومت دا خو له دېرس کالونه تنګول کوي، افغانان تنګوي، نو دوی شکایت لري، نو دا خو دوی ولې نه ځي خپل وطن ته؟ خو چې یو بل ملک اوسېږي، ظاهره ده بل ملک دغه بل ملک پولیسان خو تنګول هم کوي او هر څه کسان تنګول کوي، نو دوی ولې نه ځي بیرته افغانستان ته؟ هغه تجارتونه چې په پاکستان کې لري، که دوی دغه پیسې افغانستان کې ولګي، نو دا د خپل ملک او ترقي لپاره ډېره فایده منده ده. وسلام.
خپل سلامونه زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما د کرزي صاحب سینې دا گزارش دی چې د پاکستان کې موږ ډېر پتنګ کړي یو. دلته صاحب ومنه چې پر کوم بازار کې روانې پولیسان مو لکه سپي داسې کسي د ګجرات څخه نه ځغیزم. پاکستان ګجرات څخه نه ما د کرزي صاحب دا گزارش دی چې یو څه دی وکي، یا دې ما خواته واړه یا مو دې دی خواته کې.
سلامونه وایم. اور ور دا بوس دل دا د وټه مریض راوړل دي کابل وزیر افغانستان چې په خانيت مریض راوړل دي تر فرون دای سنگل څوک ناس مریض دی نن ټول ته نه یو دا څه ته خبره دي او په افسر څه پښتنه باندې چې تاسو ولې څنګه څه کوله چې تر دا یو ځل نه لدا ټول پښتنه او سره په ونه نه ته لکه اسرائیل چې مترغلي دي په خانه یو بخصاص نه پښتنه ته په مریض رنای مریض نه ته خبرې ټول
السلام علیکم. زه غلام حبیب د وردګ د ولایت د چک دی ولسوالۍ نه خبرې کوم. د محترم والي شهاب عبدالحلیم فدایی د خبرو په ارتباط کوم چې د ازادۍ د راډیو سره د امنیت په باره کې کوله. ده ویل چې د امریکایي ځواکونو د راتګ په د ځواکونو په راتګ سره د امنیتي وضعیت ډېره ښه شوې ده. اعتبار وکړئ خصوصا د چک ولسوالۍ کې په خانه طالبانو ډلې دوه چنده شوې دي. کومې قواوې چې د چک ولسوالۍ ته راغلې وې هغې د امنیت په ارتباط هېڅ کوم تغییرات را نه وستل.
دلته موږ پنځه شپږ رومیان ناست یو. سلامونه درته وایي. دا د سلامه یو اختر نومېږي، یو لالۍ نومېږي، یو جمعه کاکا نومېږي، یو خانۍ نومېږي، یو نظرګل دی، یو ادم محمد محمد خان محمد نیشي ډېری موږ پنځه شپږ پیغامه نور ثبت کړي دي. تاسې ولې نه دغه کوي وروره؟ د خدای رویینان موږ روین غیر سوکه او بل به چې دین وروره دغه پیغامونه زه خپل لالۍ خبرې کوم. د دغه نشې زموږ ډېر فزاد یو هغه ادم ماما ما په بل پیغام کې هم ویلي وو چې لیده دا زموږ نشیان چې دي دغه په غاړه زړي تاریاکو ګولیانې لالا یې خوري وچیشي ورور. نو دغه تاسې هسپتالونه سه ډېر کې دا پیغامونه خامخا نشه.
لالا یې وروره په دې موږ هم خوښین شو چې تاسو د هیروینو په نشه روږدي او په خپل هم وایي چې د نشې تاسو له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. البته موږ دومره درته ویلی شو چې دا وخت افغانستان په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې هغه کسانو د تداوي مرکزونه شته چې په هیروینو او نورو نشو باندې روږدي. تاسو کولی شئ له خپلو نورو ملګرو سره دې مرکزونو ته ورشئ او د هیروینو له دغه ناوړه نشې څخه چې د انسان ژوند او شخصیت دواړو ته خطر پیښوي ځان خلاص کړئ. د نور اوریدونکو پیغامونه اورو.
نو د اشلاغ یا مزاز محمد ګل نمیږم. پس موږ دا شکایت لرو چې بمباری شروع دی ورور احمد نه دا خو بس جنگ دی شروع دی بس دا بیخی بمباری که ملکی خلقم لکیجی دا از مو شکایت سب که پا خدا بیخی نابد مرم دلتا و خطای مش دا ایران تا دن و دلتا کچنیا پر غرو دی بس دا بیغاز مش سب که و سلام دختای پامان دی
زم احمدین احمدزاده د جمهوریت اسلامی ایران اصفهان ته سره خبرې کوم. د خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. اعلی سلام از ما پیغام د افغان چارواکو ته داده چې زموږ ژوندۍ په ایران کې ډیره سخته تیریږي. زموږ څوک نشته چې زموږ پښتنه او کیو غم وخوري. د ایراني مامورینو ډیر فازاب کار او ژوندۍ له منفرې دي. د دوی د لاس په خدای چې باغونه او زنګلو کې شپې تیرو کارونه چې مرتکړي پیسې نه راکوي. که پیسې ته نه غواړي د فتن مامورانو ته زنګ وهي او مامران دونه به انصاف ته دانه وای چې کارګر دې حق لري باید پیسې واخلي. د فتنم د سپن خلاص کې اورد مرزوین
بعد سلام مور هوا دفتر دی او د نور چاروا په توګه ته مور د اسلام آباد ز محمد یوسف خبرې کوم چې مور ټول افغان ماجرین ډیر په عذاب دي. د مونږ دی کې ګرځدل نو څو ټول ماجر نشي او کاټ وای ک بغیر کاټي نیتی اچات خو پیسې اخی او چې څوک دغه چې جلو ته بیاي او ستاسو څخه یو جهان مانا موږ اواد و دغه تر سوي کړی ته.
الو سلام علیکم. موږ د مرغای او موږ په مرغا کې به خبر بمباری شروع ده. موږ نه خبر کوم او لاس او دای چې جنگونه دا خو د خلک کارت نه شت لای درونه پاتې دي. دا خو بمباری شروع دي پر موږ باندې. تاسو موږ پیغام سب کوي د خدای وری ته وګورئ. دا دا بیخی نبود جنگونه دیزموش پا زایی که گرده کچنه گرده پر دشتو چرخی رو را مانه پر غرو که دا یخ دا کچنه نجوری که رو را که مانه
زه دا پراد ولایت دا خاکی سپید و دسوالی و سیدم کهیم تاسو تا سلامونه وایم. کله چې پرون جنگ ختم سو په خاکی سپید و دسوالی که دغه باغیانو دا خلگو کورونو تا ګرنیټ ور وغورځول. بیا نو ولاړه وتښتېدل. کله د کلي څخه درې نفره د ځان سره وړي دي. هغوی په دې خاطر چې بیا د خپل مرکز څخه ټلیفون ته کوي په زوره ورته وایي چې تاسو ونسئ د ناټو او د افغان د قواوو شکایت وکړي. دغه د پردو غلامان هر وخت هم دغه شی کارونه کوي. د خدای په امان.
زه شایسته خان دی په کاولایت ګومای دی ولسوالی اوسېدم کایم. زه سپیلن د مسافرې ځوان په سلطنة العمان کې راوم. د مال ټول افغانان ورونو څخه دا خواهش ده چې زموږ په منځ کې د تیر 15 کاله ډیر حالات ورځ په ورځ خرابې دي. د موږ پای به خیر څه اطلاعات ځواکونه بمبارونه کوي. تعلیم په سکولونو باندې ځانمرګي کوي. په ماشومانو ځانمرګي کوي. موږ به اخیر دې څه ترتیب کوو. د مال مشرانو څخه دا سوال چې ورځ په ورځ حالات خرابېږي شکیز نه باید دې دې یو چټه وتړل چې طالب ونیول چې هغه پنځمه ورځ بیرته خوشی شي.
زه محمد امین دې میوالې لینا خبرې کوم. سار نه مونږ ته پولیسان راغلل چې ته بېګا پورې دغه جنا کډې بار کوي. د میوالې کیمپ دلته یې مونږ کاروبار ده. په لکهو پیسې خلکو ته ورکوو. په لکهو پیسې اخلو.
موږ د ازادۍ کارکوونکو راډیو کارکوونکو ته ټول مو سلام دی. بعد سلام موږ هوا دفتر دی او د نورو چارواکو ته وګوره. موږ د اسلام آباد زه محمد یوسف خبرې کوم چې موږ ټول افغان ماجرین ډیر په عذاب دي. زمونږ دی کې ګرځېدل نو څو ټول ماجر نیسي او کاټ وای که بغیر کاټي.
سر اورورا موږ د رډو ته د فسکو موږ د دې په سیده سیر شو سوزي مو غوري زربر نه خلی. پاکستان مو سوزي غوري زربر مو نه خلی. غفلا نه سره سوبین د توبیا خلی. اگر دې بازار نه سوزي د لوګار د ګرځېدل لا باندې تیری پوسټه مو توای زر بلدی خو خلی بنځه ته هغه خلی. مو زادر رو نه دې درخواست کو بسو ټلیفون مو وګړو. دا درخواست نه نشر کی. والسلام احترام مکرجی دا درخواست چې دا د جن سرلون لریږي. والسلام احترام.
حالو السلام علیکم. زده کلابا کوم نه خبرې کوم. مون ته ملي کې دا ناس کې شنه ختي کډنه هم را سره وو. پولیس وایلو مونږ وام تر کول وایم وایلو او ډیر ځای را سره وو. ملي کې ناس شنه ختي کډنه را سره وو. بیا لږه چا د لږه باندې چا د سټي باندې بدل را و نکلو کولای نه مونږ باندې.
سلام علیکم. زه اسمت الله فریدی خبرې کوم.
منګه یو نو مټر دا سې کلاس ګرځې نه لوځي دې تیرې بغاخې دې منګ نظر په لدی خو خلی لږه خو چې ګاډې ته 1500 راغه خو خلی منګ ولې سنه دا درخواست دا چې دې پوسټ په لټنه دې زړه تر زره وکی او ګرځې زه دې منګ دا درخواست دا سوې جنګسلاران دې پوسټونه لری چې دا پوسټ سه موږ سره دې زلنګ دې دې تیرې پوسټا دې ګرځې دې تیرې پوسټا دا دې پختیا دې ګرځې ولایت پورې مربوطات لري دې لوګر او دې ګرځې ما باندې دا والسلام احترام
قدر مند دوستانو موږ تاسو پیغامونه خبر کړل په دې هیله یو چې هغه کسانو باور دي لوي څوک چې کولای شي تاسو ستونزې هوارې کړی که چیرې غواړی موږ تاسو خپل پیغام ثبت کړئ نو زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 00 3 2 1 2 1 15 تر بل خبرونه مو علامه تاسو د ازادي رادیو د نور خبرونه اوریدو ته راپورته.